لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساعت خبرونې ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې او ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د قانون او غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی، او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي چې په کندوز کې د دوی پر روغتون د بمبارۍ په اړه د امریکا د پوځ راپور ورته د منلو وړ نه دی. همدارس د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خبرو، خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي. د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې په تیر یو کال کې تر نوي زیاتو پیغلو د ځان وژنې هڅه کړې ده، او امریکا له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وغځنډوله. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د شهیدانو، معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یو حکومتي کمیټه دې جوړ شي څو پر دې مسلې کار وکړي. د محل افغان کارګر په سعودي عربستان کې د افغانستان پر پاسپورتونو د کار کولو اجازه نه لري، او ګڼ افغانان په سعودي عربستان کې د پاکستان او نورو هیوادونو پر پاسپورتونو اوسیږي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني لخلي وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کار کولو جوازونه د ترلاسه کولو لپاره اړتیا ده چې له هغه هیواد سره یو هوکړه لیک امضا شي. د جوجان د درزاب ولسوالۍ پوچ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې ده. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر پرون ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څکلو په نتیجه کې ساور کړي، او نورې ژغورل سوي چې له هغې هم یو شمېر مایوب دي او پرلپسې درملنې ته اړتیا لري. ښاغلی حشر زیاتوي د هغه شمېر دی چې د ولسوالۍ په روغتون کې ثبت شوی، او ښایي اصلي شمېر تر دې لوړ واوسي ځکه یو شمېر کورنۍ دا ډول ستونزې پټې ساتي. په سیمه کې د بشري حقونو د سیمه ییز کمیسیون مشرې مغفرت صمیمي وایي بېوزلي، بېکاري، جبري ودونه، په کم عمر کې د نجونو ودونه، په بدل کې د نجونو ورکړه، د ودونو لوړ لګښت هغه علتونه دي چې د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د ځنګلونو په برخه کې کوریایي متخصصان وایي دوی غواړي له افغان متخصصانو سره په ګډه په افغانستان کې د ځنګلونو د احیا په طرحه کې همکاري وکړي. پر دې مسلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر د کوریایي متخصصانو د یو پلاوي سره یو ځای له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وغځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرنوول د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجه پاکستان ته نور کول کیږي چې وختلې د امریکایي الوتکو پرې اوپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 ډول جنگي الوتکو د پیرولو پریکړه وکړه، او پلان یې درلود چې د کار لپاره نږدې 100 میلیونه ډالر پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل چې دی به د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي، او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لازم اقدامات وکړي. د کراکر دریز حق نارضایتي څرګندوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریځ پاړه لري، او وایي پاکستان د هغه افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حمله کوي یا ملاتړ کوي، او یې په خپله خاوره کې زغمي، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نن مسکو ته ځي څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. په پام کې ده چې سټیفن د مستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د هغو نورو هڅو په اړه بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیج د حل لپاره باید ترسره کړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړه پکې روانه ده د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفانو د بېلابېلو له استازو سره تماسونه لري او ځکه د خبر اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم چانس زیات دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل لاوروف په رون په سوریه کې د اوربند په اړه چې ډاډمن نه دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او دواړو په دې برخه کې پر نورو اقداماتو هم موافقه وکړه. په پام کې ده د ازادي راډیو د ازادي څانګې همکاري خبریالې خدیجه اسماعیل و تبع چې اوس مهال په بند کې ده نن د ملګرو ملتونو لخوا په سختو شرایطو کې د بیان له ازادي سره د مرستې په خاطر د مطبوعاتو جایزه ورکړل شي. اسماعیل و چې د ازادي راډیو لپاره یې تحقیقاتو راپورونه برابرول تیره میاشت د ګلمیرو کانو په نوم د یونسکو د 2014 کال د مطبوعاتو د ازادي جایزه وګټله. اسماعیل اوس هم مهال د آذربایجان د حکومت لخوا په دې پلمه چې مالی په ورکړه کې درغلۍ کړې ده بند شوې ده. څارونکي باور لري چې د دولتي چارواکو د درغلیو په اړه د تحقیقاتو راپورونو جوړول ده دغه بند کېدو علت دی. او وروستی خبر هم ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشکار تروایی د روسیې د تیری د پشتنبولو لپاره ناټو د بالتیک په هیوادونو او په احتمالي توګه پولینډ کې د ځمکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارتر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ هغه خبریالانو ته چې له نوموړي سره د جرمني ته د سفر پر مهال ملګري وو دغلته د امریکا د اروپایي قمانداني مرکز دی وکړې. کارتر وویل د ناټو متحدین د مځکنیو څلورو کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې هدف یې له 4000 سرتیرو څخه دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو مقام وایي په افغانستان کې د قانون غیر قانوني استخراج بے ثباتی زیاتولای شي. د بے سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د بمبارۍ په اړه د امریکا د پاوز راپور ورته د منلو وړ نه دی. نن د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ازادۍ د بیان په اړه مو د اطلاعاتو او کلتور له وزیر سره خبرې کړي.
په دونه لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلي. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
نور موضوعات هم لرو. پاکستان د امریکا د ولسمشری د کاندید ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو غوښتنه کړې چې وایي د اوساما بن لادن په موندلو کې همکار ډاکټر به په زور له بنده خوشي کړي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې مو له هغه پکتیاوال ځوان سره خبرې کړې چې په بدو کې د نجونو د ورکولو د ناوړه دود پر ضد د اعتراض بیرغ پورته کړی.
زما مخالفت لوی کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د نوړ دودونو سره دی. سیاغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي، زما خوندیم قرباني دي، ستا خوندیم قرباني دي، بل خوندیم قرباني دي.
تاندې څنګه د خځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي فرانس میشل ملبن وایي د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کان کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کولای شي، زورواکي به نور هم پیاوړي کړي او په افغانستان کې به بې ثباتی زیاته کړي. د اروپای ټولنې د ډنمارکای ډیپلوماټ همدارز وایي دا مسله به د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کانفرنس کې مطرح کړي. په دې اړه د خاغلی ملبند د څرګندونو جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي فرانس کیول ملبند وایي د قانونو ناقانون استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې ولوی برخې وسلوالو ته رسیږي. ملی بن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملی بن ازادۍ راډیو ته ویلي یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نو مولې ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسوننی ول شي، دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نو مولې ویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپای ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل څېړونکو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټي د دفاع موضوع ده. ملبن وايي هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپل مندونو نتایج عام ولس، عام افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوښ چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته به اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویرې وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولای شو. هغه ویل دوی به همدارنګ له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي. هغه ملي بنول دا ارتیا په پراخه توګه محسوسيږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو.
په افغانستان کې د خپل سرو کان کیندنو په اړه د اروپای ټولنې د ځنګړي استازي څرګندونې مو اوریدي چې وایي دا کار د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه ده او په افغانستان کې بے ثباتی زیاتولای شي. ستاسو په سیمه کې د قانونو وضعیت کوي څنګه دی؟ که د دې ځنګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خپل نظر د افغان بي سیم په 1903 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای په کندز ښار کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څرګندنه د دې ټولنې لپاره د قناعت وړ نه دي. د ام اس اف چارواکو پرون په کابل کې وویل د شوې حمله په اړه لا ډېرې پوښتنې بے جواب پاتې دي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به په کندز ښار کې د بی پولی ډاکټرانو پر روختون د امریکایي ځواکونو د برید په اړه یوازې پر پوځي څېړنو قناعت ونه کړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ورنکړل شي د کندز ښار د بی پولی ډاکټرانو روختون ته به خپل پرسونل وانستوي.
We can put our teams, including our colleagues who survived the traumatic attack, back to work.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکونکي چې لبري د ژوند دی وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلې څو په افغانستان کې په جګړه کې د هکې لوغاړو لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نکړو.
خاغلی مولینی وویل که په جنگ کې خکیل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنگي وزشو و مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکی کسانو مرګ جوب له زیاته او د روغتي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندز ښار پر روختون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه و. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 100 تنه له قماندانۍ ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال وای چې د کندز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او که نه نو حقایق به روښانه نه شي.
د افغانستان ډېره ورته قضایاو کې همیشه هم اطلاعاتي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم قابل د قبول نه دي. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونه یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته $6,000 او هر ټپي ته $3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندز کې د اماراتو د سرې میاشتې د ټولنې لخوا پر $3,000 بې ځایه شویو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. دا کورنۍ وایي چې دا ډول مرستې د دوی لپاره کفایت نه کوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمه کې پوځي عملیات وکړي او طالبان ترې وباسي څو دوی وکولی شي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه یو راپور برابر کړی.
په کندز کې پر 3,000 بې ځایه شوو کورنیو باندې د بشري مرستو د ویشلو بهیر پیل شو. دغه بشري مرستې د اماراتي سرې میاشتې موسسې لخوا پر هغو 3,000 کورنیو باندې ویشل کیږي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د دغو مرستو د ویشلو د بهیر په اړه د کندز والي اسدالله عمرخیل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې داسې وویل:
د ای کومک 50 کیلو آردس، 24 کیلو برنج.
د دې مرستو ډیره برخه وړه وریجې، غوړي او لوبیا جوړوي چې پر هرې کورنۍ باندې 50 کیلو وړه، 25 کیلو وریجې، 5 لیټر غوړي او 4 کیلو لوبیا ویشل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دغه مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي. دوی همدارنګه له دولت څخه غواړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه څو تنو یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل: په همدې حال کې یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر د میډیټیک دفتر مخې ته په تمه ولاړه ده، هغه وایي چې دولت باید د دوی سیمې امن کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ خپل کلي نه ورسوي، موږ در په در موږ سره کومک نه کوي. د موږ کلي تصفیه کې بیرته موږ خپل کلي ته راشو، دا کومکونه موږ ته راکوي. موږ ته هیڅ کفایت نه کوي. موږ واړه بچیان لرو، د خوراکوالم ډیر دي نه کوي.
د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندز ولایت په یو شمېر سیمو کې د دولتي ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات پیل شوی و چې له کبله یې 3,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري او ډیر ژر به په دې ولایت کې یو شمېر سیمې تصفیه کړي او بې ځایه شوو کورنیو ته به د تګ زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ولسمشر اشرف غنی څه وخت مخکې د طالبانو له وروستۍ خونړۍ حملې په دوام افغان امنیتی ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو امر وکړ چې له دې سره په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شو. د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځ سیمې په دې وروستیو ورځو کې د سختو جګړو او نښتو شاهدې وې. د طالبانو د مهمو غړو د وژلو لپاره دا ځانګړي عملیات ویل کیږي چې تر ډیره بریالي دي. نوریاس نوری په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
په کندهار کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې چارواکي د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مولوي حیات الله چې په حاجي لالا مشهور دی د وژل کېدو خبر ورکوي. نوموړی له خپل مرستیال او لسو نورو کسانو سره د کندهار اورزګان د لارې په اوږدو کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار اورزګان د لارې د خلاصولو په هدف ترسره شول. ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې دولتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو هم سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وسله والو طالبانو په وروستیو ورځو کې د اورزګان ولایت د نیولو لپاره حملې تیزې کړې دي. د وسلو او هیروینو د قاچاق یوه مهمه لار هم له همدې ولایت تیریږي. د رویټرز په لیکنه د ناتو پوځي چارواکي په دې باور دي چې که اورزګان سقوط وکړي طالبان به ورڅخه پر هلمند او کندهار د حملو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي. د کندهار له څنګلوري زابل څخه هم چارواکي د طالبانو د یو نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبره کوي. د زابل د امنیت عامر سمنوال غلام جیلانی فراهي ازادي راډیو ته وویل چې نښته د دوشنبې په شپه په میزان ولسوالۍ کې شوې وه. پاینه هلکه په شمال کې افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان ولایت په ولسوالیو کې شاوخوا 400 کلی له طالبانو تصفیه شوي دي او په سیمه کې د شفق د عملیاتو په چوکاټ کې د نوید عملیات روان دي. د 209 شاهین قلو اردو د ارکان رئیس عبدالرؤف محتاج وویل
ای عملیات در افغانستان ای عملیات نوید
په افغانستان کې د 1015 یوم کال د شفق د بسرلنیو عملیاتو په چوکاټ کې د امید عملیات په غلاست راوړنو او دښمن ته رسیدلو تلفات ته په پام سره تر ټولو بریالي عملیات چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولای. خو یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن دي چې ښایي د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته وسله وال طالبان بیرته د دوی سیمو ته ور وګرځي. یو شمېر اوسیدونکو هم د دغو عملیاتو په جریان کې خپل کورونه پرېښي دي. افغان پوځي چارواکو دغه راز تېره اونۍ د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه د وسله والو طالبانو د ایستلو خبر ورکړ. دوی په دغو عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تخار امنیتي چارواکو هم د تېرې شنبې په ورځ د شکمش ولسوالۍ لپاره د مولوي حنیف په نوم د طالبانو د نومول شوي ولسوال او د هغه د شلو ملګرو د وژل کېدو خبره وکړه. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی دی.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شی به ورسته په همدې پروګرام کې.
نن د مې درېم نیټه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګن منزل کیږي. آزادو رسنیو د یو شمیر ستونزو سره سره په افغانستان کې په 13-15 کلونو کې خواده وکړه. د محل په افغانستان کې ګڼ شمیر ټلویزیوني شبکې رادیوګانې او رسپانې فعال دي، خو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ستونزې هم لاشته. اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی دی چې دای په خپل په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول ارزوي.
افغانستان دي تاسو په دې په حیث نه، بلکې د افغان په حیث دا ویلی سم چې په افغانستان کې د طالبانو د سقوط څخه وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لوی لاسته راوړنه د قلم او د بیان ازادي ده. او زه دا په جرات سره ویلی سم چې په دغه نه لږ وخت کې د قلم او د بیان څومره زیاته ازادي چې په افغانستان کې راغلې ده، زه په یقین سره ویلی سم چې په نړۍ کې به بې ساري او که مثالونه ولري
نو ډیر کم مثالونه به ولري. جهاني سب تاسو چې راغلي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته، د تاسو په وخت کې کاراته د خپل کارونو په اړه وایي چې څه ستونزې مو په مخ کې پراتی وي او څومره پرمختګ مو پکې کړی؟
څو کارونه چې مشکل دي، یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه، د رسنیو مثلا د چارټ مثال
منځته راوړي دي. بربر مسله ټولیزو رسنیو د جواز اصل مطرح کړي دي، منځته راوړي دي. دغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیسیون جوړ کړي دي، هغه په خپله هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو او د ژورنالیستانو د خبري اعلان مو دغه راز د هنرمندانو د حمایې دپاره د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي. یو لایې هڅه چوب کړې ده، هغه دغه غړي په اډیه په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کوي، او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا جلاس پاره جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر ترسره تشویقوي، او د ژورنالیستانو د ګواکي اصلاحاتو فرهنګ وزارت په ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي.
جهانی صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه راته ووایي دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو کې برخه لري، نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونو تر رسیږي، او هغه شکایتونه بیا څېړي دفتانو کمیټي، او تر څېړلو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه رسېږي. که چېرې مثلا دا بېخي وکوښوي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي، چې هغه د اطلاعاتو کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیسیون کار دی، هغه د کمیسیون کار هم نه دي، بلکې د دوه ورځې صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دي. اسی خبر دی چې په افغانستان کې خو د مطبوعات ازادي له کومه چې وخت درته ویل په دونه لږ وخت کې دغه ازادي په جهان کې نه ورغلی. په افغانستان کې یو دم د مطبوعات ازادي راغله، خلک د ازادي سره بلد نه و، خلک شعوري او ځینې خلک غیر شعوري ځینې سرغړونه کوي، تر خلکو باندې بې ځایه تورونه لګوي، یا مثلا میډیا ارزښتونه په پام کې ونیسي، یا مثلا دیني ارزښتونه په پام کې نه نیسي.
جهانی صاحب، د بهرنیو مرستو په کمیدو سره یو شمېر خپلواکي رسنۍ اغېزمنې شوې دي، د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو د ملاتړ د مالی ملاتړ په برخه کې، البته د خپلواکو هغه رسنۍ چې دولتي نه دي، په دې ملاتړ کې څه امکانات لري کنه؟
په دې شکل چې د خارجي مرستو د کمیدو سره پاکستان کې اقتصادي بحران او نبوغ او اقتصادي مشکلات ځکل مستقبل دي، او د اقتصادي مشکلاتو د دکاندار څنګه ویل تر محمود او وکړي او کارګر او تر ژوندیست پوری ته هر څه پر ژوند او ژوندۍ باندې هغه ذکر یاده نور امکانات تاس فرهنګ په لاس کې نه لري چې هغه خپلواک رسنۍ سره مثلا مالی مرستې وکړي. هغه د کار او د عمومي شمالي وزارت یا د مالیې وزارت یا نور وزارتونو کار.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وچې لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبرې کولې. او اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي، اجمل تورمان بخنه غوړم چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې هم د سړی تختونکو لخوا د ماشوم اباسین ځاځي د تختونې او وژنې په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې د اباسین د پلار حاجی عبدالغیور له قوله لیکلي چې د زوی قاتلین باید اعدام شي. ویسا لیکلي چې د اباسین پلار پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر او اجرایي رئیس له ده سره په تلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د ماشوم زوی وژونکي به علني اعدام شي، او په کار ده چې د حکومت مشران خپل دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. هیواد خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلینو د دولت د درېګونو قواوو مسؤلینو ته خبرداري ورکړې چې د دغه دوسیې په برخه کې د محکمو په پریکړه کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پا په مطلب کې راغلي د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسولینو ادعا کړې چې په بیلابیل ولایتونو کې 300 ماشومان د سړی تختونکو په منګولو کې دي. دغه مرکز د یادو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې وړاندې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز د رئیس خان زمان امرخیل په حواله لیکلي چې هر شیبه دا امکان شته چې دغه ماشومان د اباسین د برخلیک سره مخ شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي کیسه ګرمه ده. حکومت مجبوره ده د دنیا له شرمه د خلکو له ډاره او د ولس د آرامۍ لپاره یو څه ووایي او خپل قاطعیت په الفاظو کې ښکاره کړي، خو اوس چې قاتلین نیول شوي کیسه ورو ورو سړیږي. په مطلب کې راغلي د حکومت او محاکمو د قاطعیت کمۍ ته په پام داسې اټکل کیږي چې که د ولسمشر ځانګړې توجه نه وي نو د اباسین قاتلین به بیا آزاد شي. په ښار کې به د اباسین د کورنۍ او پلار په شمول په لسګونه خلک تهدید او ترور کړي او بیا به حکومت د بلې ورته پیښې په سر همداسې جدي قلقلې وکړي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د جوجان د درزه بلسوالي چارواکي وایي چې په تیریو کال کې دغلته تر 90 زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې ده. د ځنګلونو په برخه کې کوریایي متخصصان وایي دوی غواړي له افغان متخصصانو سره په ګډه په افغانستان کې د ځنګلونو د احیا په یوه طرحه کې همکاري وکړي. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحد ایالاتونو له پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو د پیرولو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ نن مسکو ته چی څو په سوریه کې د سوریه د بهیر او اوربند په اړه نوري خبري وکړي. او په پام کې د ازادي رادیو د ازادي څنګه همکاري خبريالي خدیجه اسماعیلوی ته به چې اوس مهال په بند کې ده، نن د ملګرو ملتونو لخوا په سختو شرایطو کې د بیان له ازادي سره د مرستې په خاطر د مطبوعاتو جایزه ورکړل شي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره پرمخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د ده د هغو څرګندونو له کبله له غوسې ډک انتقاد کړی چې ویلی دي پر دې هیواد به د زور له لارې هغه پاکستانی ډاکټر خوشی کړي چې له سی آی ای سره یې د اسامه بن لادن په موندنه کې مرسته کړې. ډونالد ټرمپ همدارنګه د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي که دی ولسمشر شي نو په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو حضور ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د رویټر خبری آژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوراندې کوي.
نهش پیته کلن میلیاردر ډونالد ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ مخکښ دی، په دې وروستیو کې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل که چیرې ولسمشر انتخاب شي په 2 دقیقو کې به پر پاکستان ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نوموړي ویلي اسلام آباد د امریکا له متحده ایالاتو څخه ډېرې پراختیا مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د ښاغلي ټرمپ د ناسم درک پر خلاف پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو مستعمره نه ده. په دې بیان کې راغلی دي د ډاکټر افریدی برخلیک به د پاکستان محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي، نه ډونالد ټرمپ حتی که د امریکا ولسمشر هم شي. دا بیان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15 کلیز سره په یو وخت راسي. 15 کاله مخکې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په بټ آباد کې پر هغه کور عملیات وکړل چې اسامه بن لادن پکې اوسېده او نوموړی یې وواشه. واشنگټن ډاکټر شکیل افریدی ته د یو تل په سترګه ګوري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته کړي، خو پاکستان نوموړی په 2012 کال کې د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې سره د اړیکو په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. ډاکټر افریدی دا تور رد کړي، دا حکم وروسته لغوه شو او دا محل ډاکټر شکیل افریدی د یو ناروغ د وشنې په تور د محاکمې په تمه دی. د پاکستان او ډاکټر افریدی په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په مقدماتي انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ ویلي زه به دوی ته وایم چې هغه خوشی کړي او زه ډاډه یم چې دوی به یې خوشی کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېره مرسته ورکوو. ډاکټر شکیل افریدی همدارنګه په پاکستان کې د واکسینو د جعلي کمپاین په ترسره کولو هم تورن دی. د کوم پترس کې چې نوموړي ظاهرا د ډي ان ا هغه نمونه راټول کړي چې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره د اسامه بن لادن نخښه کولو کې مرسته کړي. د فاکس نیوز سره په مرکه کې ډونالد ترامپ ویلي د دې پر ځای چې لسر امریکایي سرتیری د 2018 کال په پای کې له افغانستان څخه وایستل شي، نوموړی په دې هواد کې د پاتې کېدو د دوام لاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د قانون استل دلته په هلمند کې هم کیږي او د پارلمان یو وکیل هم لاس پکې لري. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د برامچې په سیمه کې ډیر قانونه په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي چې ما په خپل ستر ګولیدلی. عبدالرزاق له هلمند نه لیکي د هلمند د برامچې سیمه نه قیمتي کاني پاکستان ته قاچاق کیږي. تحصیل زلان له ننګرهار ولایت د پاس پچیر سیمه څخه لیکي زمونږ په سیمه کې قانونه لانی دي کیندل شوی، خو زورواکي د کیندلو لپاره لارې چارې جوړې کړي. صفت الله هلمندای لیکي وسلوال طالبان د قانونو څخه زیاته ګټه پورته کوي. له نورستان نقاری محمد مدنی لیکي په نورستان کې هم غیر قانوني استخراج کیږي، خاصه توګه د هلمند په کمدیش سیمه او د مرکز پارون او وامه ولسوالۍ کې او بیا پاکستان ته د قاچاق په ډول انتقالیږي. د ازادۍ رادیو خبرونې او ری قدر منوریدونکو د دې د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د تاند څنګ او ورپسې د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته راوبولم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې دنجونو ورکړه، هغه چې عالمانی د اسلام له نظر ناروا عمل بولی خو په افغانی ټولنه کې روا دی. هغه دوت چې ګناه پلار رور یا تر کړي خو بدلې ل یوې بے ګناه لور خور او یا اوریری نه اخیستل کیږي. د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوند ته نه پریښودل کیږي.
ډېر مشکلات سره دا مواجه کېږي. دا ښځه د بس چې ډېره شکنجه کېږي خودکشي کوي.
دوستانو نننې تاندې څنګه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې اوري. زه نورګل شفق یم. ګر وای د جهالت په زمانو کې انجونی ژوندې په ګور کېدلې، اوس انجونی ژوندې نه په ګور کېږي، خود خسر کوړه د جنازې په چیرونه نوستل کېږي. وای د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینز په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل ورور پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندې ساتلو لپاره خپل لور خور او یا کوم بل خپل د مقتول کورانه ته د بد په نوم داسې ورکوي چې هغه ورسره د وینز په چیر چلند کوي او له پلار غنې سره د هغه د مړی او ژوندۍ رابطه پرې کوي. دا انجلې ژوندې وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کیږي دوستانو چې په خوا به کچا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به د ساس په نوم پیسې ورکړل شوي، خو یو وخت په بدو کې دنجلې ورکړه پیل شوه. دنجلې ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حجی حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی وو پور بو چا ورته کې خو چې دغه پیسې ورکړه سوز خلاص شو. هغه سوز به چې تر مړی به کرور ورته یخې سړی به ډډه و چې خو جوړه مې کړې ده دا به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې همغه سړي ته به لاس کې ورکړې چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپینګیري کېنسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورې کېږي چې بدي په خېښې ته مومنه شي نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپل لخوا داسې پور وسوزول شي. په بدو کې د ورکل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم یې قاری احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. دما خپل ترورځی و، دې باندې د قتل ده اوسله. بیا جرګې پر اساس باندې سره کمتو سو چې په دوی باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لک درې دانې وریرې پکې ورکړلې، چا ته ورکړې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. د نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلن ډېر خراب وي. د مړې ژوندي ته نه پرېښودل کېږي، البته که خلک کورنۍ وي ښه وي نو هغه به ښه وي ورسره چلن، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلن خراب ده.
اسمه بنفشه محصل صنف چهارم تاریخ.
اسمه نوم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلی سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغې نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله ټکولی. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خورې، تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی، او ورته ویلی چې که تا بیرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډیره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې اخیر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. ده اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي. زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي او راته د منلو وړ نه دي. بیا هم چې دوی زر کلي وچلم زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅاو د هغه دوی څه کوم واښه ته او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله. د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي، ولې څه شی ورسره وي؟ صداقت او له زړه خلاص حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي، هغه حرکت نتیجه ورکوي. یعنی یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره، د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، ناامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي او زیاتوي،
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپېژندل شي. بالاخره زمینه ودې ته مساعده شوه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شو. په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی او دته د جرم صبغه ورکړې ده. که څوک دا کار کوي دته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوند ادارې په دې ونه توانېدل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي. د امنیت نشتون د بل دلیل ده، د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل له غوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي. نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه، په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې دینی فهم د کمزورتیا او د کمی په وجه باندې
د منګ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصله کی اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده
هغه هغه کس ته باید
هغه هغه جنایت کرده چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کیږي قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کیږي دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی هغه هیڅ جنایت نه ده کړی یعنی یو ناروا کار ده دا یو مهمه خبره ده دغه بدو کې چې کوم جری ورکول کیږي هغه به نکاح ورته تړل کیږي چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده دغه عقد اصلا فاسد عقد ده
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین دایالحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام نه نظره ناروا او نکاح تړونکي ملا د جرم شریک بولي ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو دپاره جدي هلې ځلې کوي نه یوازې بدوار کول نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو دپاره د میراث موضوع دی د خشونت موضوع دی د تعلیم او صحت دې باندې شدید کار کوي مونږ دې مورد کې تقریبا 15 شپږ عنوان کتابونه مو لیکلي او سیمینارونه مونږ اخیستي مرکز ولایاتو کې ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې تا ډېر پخوا خلک باندې تاثیر لري هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي
ملګرو څرګنده شوا چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کیږي خو او ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یو متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب د پکتیا د اریوب زازی ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد زازی همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کیږي دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کیږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نشي منع کولی نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې
بادو کې روکړې تیم ته په ساس کې روکړې ته مور پلار ته په ډاډه نشي ورتلای دی مور پلار نوم دلته د ډاډه نشي اخیستلې د پلارګانې یا خپل بچیانو ته د موماګانې نوم نشي اخیستلې نو خل دې ته مجبور شول چې دا وادي یو غلط ریواج مو تر پات شوې ده باید دا غرس مو ریواج مو دی منځوي ستو خپل کلی کې مو دا سی فیصله کړې ده چې یو سړی جګ شو څوک یې مړ کو سړی دغه په بدل کې بجنې نه بلکې منځه کا ویر کړه ټول طرفدار شوی دی چې باید په بدو کې جلکې ورنکړل شي او په بدو کې منځه کویر کړل شي دا نه شاید دغه سیده لکه د جلې ورکول تقریبا 500% د منځه لار دی اوس هم ډیر شدید کار پر روان دی چې دغه ریواج بیخي ختم شي
ښاغلی ولی زازی د خانولی عادل مبارزه پر ځای بولی دوستانو او ملاتړ یې کوي دی وایي چې دوی هم په خپل سیمه کې د ځوانانو کمیټې او شوراګانې لري چې د ناوړه دودونو پر ضد ولاړېدو ته هڅوي او لکه دوی چې ځینې داسې ناسم رواجونه د ځوانانو په مرسته له منځه وړي نورو ځوانانو ته هم ښایي چې ورته کار وکړي
مو په خپل د زازی په قانونو کې په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو ټوله د ځوانانو نه جوړې شوې دي دا ځوانان غواړي چې د کوم نناوړ ریواجونه یا داسې رسمونه مترپاتې شوې دي چې هغه نن سردر ګرځېدلې دي اوس مو په خپل کلي کې دی ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول 500,000 شپږ لک افغانۍ تر 300,000 افغانۍ پورې په خپل تابع ولول اخیستل کېدو دې ته د ټول خلک لیواله شول چې داغه نتایج خنه دی باید دی ولور په مخ کې یو څو کو بیا ټول سره راټول شو د دواله کا غانې مو د خد یا د جنکه ولور وتړل د سنور ریوجونه هغه ډیر غلط ریوجونه او د متاسب د اسلام او د شریعت سره په ټکر کې یو ځوانان وخت دی چې دا هم د منځه یو سي
حمزه لو په دې هیله چې د ښاغلي خانولي عادل په څیر د ځوانانو مبارزه رنګ راوړي، د خپلو خویندو د حقونو دفاع وکړي او هیڅ ورور بې خور او هیڅ خور بې ورور نشي، دا تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د ایوی فعال او مبارز میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکو ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې نه پیژنده چې څوک دی. هغه بل شزه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خوان کورته 14 کلن وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نکوه. بیا هغه و چې زه 15 کلن سم خدای ماته یو لور راکړ. بیا نو در ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وهي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند را وباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس وایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېر مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مرسو ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی د باندې نه سي وتلی. فرضاً یوولسم صنف دشتارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې والی، یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکوه. خوب درس می پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو په پښو به مې تناته رو دوی به مې زنګوله ما به درس وایه. تر هغه چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مو درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې روکړه لوحته تشنابونه هم پری پاکول. ورسته له دومره کړهونه یې په جبري ډول په زندان کې استاد کړه. بلاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې پنځم د جدي بیزه گرفتار کړم زندان ته واچول. هغه وخت چې زه زندان ته ولوېدم ماشپژ اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه یو مجاهد سم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتا کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په 1960 کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر شو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون دپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شو نو د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وویل چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. زما د خولې ور ووته ما چهارشنبې 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوې؟ فقط چهارشنبې کې بس د اتاق اوس غژرا او فقان سو چې می بیس می بیس زه چلته ولاړم ولته خلاص سوې. دغه څه چې تاسې م نه پوهېږي زه هم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوي زه خلاص سومه. زه چې کور ته راغلم په دې صفه زما سړی ناست و، زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سمانه یریږي. زه ډېر نژدې سم، دوی ونه پېژندلم. ما چې غږ وکړې دوی چغې کړې، ومې لیدل چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي، حالت یې څرکم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com ل درینیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنوتې ګن خوانزي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه تر سره کړل.
زما اول مکتبونه دی وسم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږم کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دی چې جوړ کې دل کوند انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسې جوړ کړ چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی وي. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دې وبې وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې وایي. ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي، تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. دی اجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راغلم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و تحلی و ریم مکتب جوړ کړي، رادیو مې جوړ کړه. په استرالیا غربي کې مؤسس یم د افغانان د اتحادیې. په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومان لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خون کیوه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه راغلم، یم د امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې 100 نفر شاګردان د طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارت ته نه سوی اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نه کول. ما شاګردان ګرد الکوان و، خو انجون ته په کورو کې کتابونه ورکول. باز انجون سرونه خریلی او بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب ته راسي. بیا مې یو کتابخانه ګه جوړ کړې و، عکسونه د افغانستان د پخوا هغه باد هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چاره پور کړی و چې دې داسې عکسونه راوړي دي. یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق مال و ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، دا ستا ته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و، دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راسو په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکر د طالبانو له دورې وروسته مختلف دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې معینه وه، وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې معینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زار شوابه راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پاتللی وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه شیزي دعوت شوی وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست او دا مډال دی چې کرزی صاحب را کړی دی د سولې. او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د شوزو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ترق رسوي. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.